ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د دولسو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منی د خبرونو لپاره را سره نیس اجمل او د تکنیک په برخه کې را سره پلوشا سحاق ملتیا کوي د خبرونو د سر موضوع د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د امن او امان په صورت حال باندې تاو د بحثونه دي د دې درسنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب د دې خبرونو برخه جوړي ک تر پای را سره پاتې شوی نو د هر څه به خبر شي خو اول خبرونه د انیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د امنیت په موضوع بحث شوه په شمالي وزیرستان کې 15 وسلوال وشل شوه او د روس لخوا په اوکراین د میزایلو وشتو یو بل لړۍ پیل شوه ده د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او د مخالفه ګوندونو غړو په صوبه کې د امنیت په خرابېدو اندېښنې څرګندې کړې دي. تیر مازدیګر د اسمبلی د غونډې پر مهال د تحریک انصاف ګوند غړي فضل حکیم وویل چې سیاست او د ګوند منشور په خپل ځای خو په صوبه کې د امنیت لپاره ټول پښتانه متحد دي. د اسمبلی د غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک ویل چې موجوده حکومت د امنیت خرابېدو په موضوع خاموشه دی، خو بیا د صوبې د کورنۍ او چارو وزیر بابر سلیم سواتی ویل چې په تیرو لسو میاشتو کې 1540 ترهګر نیولي او د امنیت لپاره په هڅو کې 80 پولیسان وشل شوي دي. د پاکستان فوج وایي چې د شمالي وزیرستان په جلیر لګاډه سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو پوځي او 15 وسلوال وشل شوی دي. د پوځ د امریکو څانګې ISPR د دسمبر په 15مه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې وشل شوي وسلوال په امنیتي ځواکونو ملکیانو په بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د هدفي بریدونو د نامنې ضد احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. د سیمې مشرانو او سوداګرو د پرلت د بنو چاونې مخې ته په سلور لار کې وهلې دي. د پرلت وروسته لاغې پیل شو چې د نومبر په 18مه په میرعلي کې وسلوالو د سرو زرو درې سوداګر وتښتول او بیا یې وویشل. په پرلت کې شامل د بنو د سرګرانو اتحادي مشر شاه وزیر د دسمبر په 15مه ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې دوی له حکومته د امن او د وشل شوو سرګرانو د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوي. بلخوا په بنو کې د پوځي افسر د نوم نه خبرو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګول لپاره د وسلوالو پر ضد کاروایانې توندې کړې دي او پر لتوال به زر مطمئنه کړي. د کراچۍ په اورنګي ټاون کې د مذهب سپکاوي په تور بخنه غواړم. د سپکاوي تر یوې پیښې وروسته له بل وګړو سره په نښته کې 15 پولیس او 14 نور کسان زخمیان شوي دي. د پولیسو مشر فیصل بشیر د دسمبر په 15مه رسنیو ته ویل چې دا تاوتریخوالی لا غرستو رامنځته شوي چې یوې مذهبي ډلې اهل سنت او جماعت په یو تن د صحابي حضرت ماویا د سپکاوي تور پورې کړ. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو د بل وګړو په خواسته تورن تن خلاف مقدمه درج کړې وه، خو دغې باوجود قهرجنو کسانو په مومن آباد سیمه کې پتاڼه برید وکړ. د پولیسو مشر دا هم ویلي چې پتاڼه د برید کوونکو خلاف یې مقدمه درج کړې او یو لس تنه پکې گرفتاره کړې هم دي. نن د افغانستان په مزار شریف کې په یو بس کې چاودنه شوې چې پکې شپږ تنه وشل شوي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه کمانډانې ویاند آصف وزیري مشال ریډیو ته ویل چې د مزار شریف ښار د درېمې ناحیې په سید آباد سلور لاره کې په بس د سړک غاړې ماین چاودنه کې و تنه زخمیان شوي هم دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. او د روس لخوا په اوکراین د میزایلو د یوې بلې خونړۍ لړۍ پیلولو وروسته په کیف او نورو ښارونو کې خلکو د دسمبر په 15مه د ځان د خوندي کولو لپاره هڅې کولې. دا له هغه وروسته ده چې د روسیې په مرکزي سیمو کې په دوو هوایي اډو کې چاودنې وشوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې په بریدونو کې څلور تنه وشل شوي او په زیاترو سیمو کې بجلی هم بنده شوې ده. خو نوموړي دا هم ویل چې د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونو زیاتره توغندي وشتې دي. او په قطر کې روان نړیوال فوټبال کپ کې نن د مراکش او هسپانیې ترمنځ او پرتګال او سویټزرلینډ ترمنځ مقابله کیږي. پرون کرویشیا له جاپان او برازیل له جنوبي کوریا څخه میچونه وګټل. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه در تاسو مونږه همکار یعنی ساجمل وړاندې کول ک تر پای را سره پاتې شوي ځنې دا مهم مطالب به هم وګورئ. تیر روز د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د امن او امان په صورت حال باندې تاوده بحثونه وشو. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د اسمبلی غونډې ته وویل چې په صوبه کې نامنی زیاته ده خو د صوبایي حکومت هیڅ تګلار نشته. پبنو کې کاروباریان په احتجاج دي، دوی څه غواړي؟
زه امن غواړم، دا نن نو ستای یا د پرین میټینګ یا د تسلسل کې دای شي د شپې میاشتا بیچاري وي.
ویل کېږي پاکستان کې جمهوریت ته او جمهوریت حکومتونه د ولس خبره کوي، د ولس واقعي خبره کوي، خو پاکستان کې
وخت سره سره زمونږ د سیویلین حکومتونو نه د فیصلې کولو
قوت آغسته شوه لیده دی. کبیری سیمی، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونې د سر موضوع تر تاسو پام راګرځوم. پرون د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او مخالف ګوندونو غړو د امنیت په موضوع خبرې وکړې. د اسمبلی غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک ویلي چې په صوبه کې د ترهګرۍ پیښې کیږي خو حکومت پرې خاموش دی. په دې موقع د تحریک انصاف ګوند غړو وویل چې پښتانه د ترهګرۍ ضد یو موټی شوي، خو باید حکومت هم د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف او حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو په امنیتي صورتحال سختې اندېښنې څرګندې کړې دي. د دسمبر په 15مه نیټه د اسمبلی د غونډې د پیل کولو سره سم د پاکستان پیپلز ګوند خزینه غړي نګت یاسمین اورگزی په دې روستیو کې په پولیسو د وسلوالو بریدونو په ذکر کولو سره د ټولي اسمبلی پام د امنیت مهمې مسلې په لور راوګرځولو. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې یوازې د پښتنو په سیمو کې زیاته بدامنی ده او صوبایي حکومت دی په روانو حالاتو کې خپله پالیسي په ډاګه کړي. په دغه محل بیا د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف غړي فضل حکیم خان هم د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې په امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه، خو هغه د وسلوالو د فعالیتونو په ضد ولسي پاسونونو ته په اشاره وویل چې دا ځل ټول ولس د وسلوالو د فعالیتونو په ضد راپاسېدلی دی. د بنو نه د پاکستان تحریک انصاف غړي پښتونیار خان په بنو او شمالي وزیرستان کې د هدپی وجنو د تازه پیښو په ضد د ولس د روانو احتجاجونو ذکر وکړو. پښتونیار خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د برید کوونکو په ضد د کاروایانو کولو په ځای د احتجاج کوونکو په ضد مقدمې درج شوې دي. د ډک بازار نه که خلک پورته کیږي او بیا قتل کیږي نو دا به څنګه انصاف وي؟ زه د حکومتي غړي په هیڅ د اسمبلی ته ویل غواړم چې ځینې کسان مقامی انتظامیه په دې وجه نیولې دي چې تاسو احتجاجي پرلت ولې وهلې دي. د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی په دغه مهال وویل چې د حزب اختلاف او حکومت غړي په یو ډول په خراب شوي امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه کوي او په کار ده د صوبایي حکومت وزیران په دې اړه ځواب ورکړي. خو د کورنیو چارو لپاره صوبایي وزیر بابر سلیم سواتی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د هغه د محکمې لاندې کارکوونکي پولیس د امنیتي صورتحال د کنټرول کولو نه غافله نه دي او په تیرو لسو میاشتو کې د امنیت د قابو ساتلو په هڅو کې ګڼ شمیر پولیس سرتیري هم د وسلوالو په فعالیتونو کې په نښه شوي دي.
پچھلے دس ماہ کے دوران ہم نے 540 کے قریب دہشتگرد گرفتار کیے.
تیرو لسو میاشتو کې مونږ 1500 پورې ترهګر نیولې دي او 1100 ترهګر او اشتیاري ملزمان د پولیسو سره انخطو کې وجلې شوې دي او په دوی کې 1500 داسې ترهګر وو چې د سرونو قیمت یې مقرر شوی وو. اتاتیا پولیسو سرتیرو او افسرانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 109 پولیس زخمیان شوي دي. د دې وینا مقصد دا چې زمونږ ډیپارټمنټ پوره ویښتې او د ولس د ساتنې لپاره شپه ورځ کار کوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دا تود بحث د هغې وروستو ترسره شو چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د نومبر په 28 نیټه خپلو وسلوالو ته د بریدونو د تیزولو ویلې شوي وو او د دې وجه یې دا ښودلې وه چې د هغوی د ملګرو په ضد د امنیتي ادارو کاروایانې زیاتې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا خود امن پاړه باندې په اسمبلی کې دننه د پارلماني غړو خبرې وي، خو بلخوا ولس هم د امن پاړه باندې په احتجاج دی او په بنو کې کاروباریان احتجاجي پرلت وهلې دي او دا غینن دویم ورځ ده. دا پرلت له هغه وروسته پیل شو چې د نومبر 28 وسلوالو 3000 تر تختولو وروسته ووجل. بلخوا پوځي چارواکي وایي چې د وسلوالو ضد کاروایانې پیل کړي او ډېر ضربه پرلتوال مطمئن کړي. په نور حال د عمر ودی په راپور کې
د بنو تاجرانو او قومي مشرانو د دسمبر 15 نه سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره پرلت پیل کړي چې د بنو چاوڼې او پولیس لاین مخې ته څلور لاره کې روان دي. مشران وایي چې بنو ډویژن کې د امنیت ټینګښت غواړي چې پکې بنو لکی مروت او شمالي وزیرستان شامل دي. دغه پرلت وروسته لاغې پیل شوې چې د نومبر 28 د شپې میرلی کې د بنو درې د سرو زرو دوکانداران وسلوالو له خپل دوکانه بولی ول او وروسته یې وژلی ول. یاد پرلت کې د بنوسیانو وزیرو مشران، سوداګر، سیاسي ګوندونو غړي، وکیلان او عام خلک ګډون لري. د بنو زرګرانو اتحادیه مشر شو وزیر خان مشال ریډیو ته وویل چې پرلت مقصد یې سیمه کې د امن غوښتنه ده. بنو ډویژن کې نور امنیت ټینګښت غواړي. د وژل شوي زرګرانو قاتلان د حکومت گرفتار کړي.
زه امن غواړم، دا نن نوستای یا د پرین میټینګ یا د تسلسل کې دای شي د شپې میاشتا بیچاري وي. امن غواړم، خپل ډویژن ته امن غواړم، خپل صوبې ته امن غواړم، خپل مملکت ته امن غواړم. و امن د مو بنیادی حق تا کاموش شل کیلومیټر ډبل روډین نه چې شپې رویا سړک جوړوي وہ زب بدلائی نشتے سے کاؤں پتہ خطا رہا دے نارت و ساوت او دے کرک و دے کوہات رسا دے آنگور رسا دے کتغے کتاش زب دا امن میں حق تا او دا غون
دا دیسمبر پسلورم دا شپے بنو پولیسو دا پشتون غورن غورزنگ دوا مخکشان عبدو سامت خان او گرون وزیر گرفتار کردی. دا بنو پرلت مشران وائی چه دا غای دا دوی دا پرلت پا وجانی ولی، خو پولیس چارواکی بیا وائی چې دواړه د ریاست په ضد په زړو مقدمو کې گرفتار کړي دي او د پرلت بلکم مشر یې نه دی نیولې. د پرلت یو بل ګډونوال او پاکستان تحریک انصاف ګوند بنو یو مشر ملک خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې په دې سیمه کې امن غواړي، چې دلته امن وي نو ترقی او خوشحالي به وي.
گزشتہ دیسے میاشتے نا دا درام واقعات دوتی بانی حل کے سرا کیوی او پا شمالی وزیرستان سے دیگے دیر بدردی سرا قتل ہوشی نو د هغه په حواله سره میر دا کوبینر چیک دی په داری جن شمیر پهلا پهلا مطالبه دی امن دو چې امن وی به کاروبار وی خوشحالي وی چې امن نه به دا شاینده نه
د بنو پر لټ والوای چې یاد پر لټ به ترغه دوام لري تر سو بنو ډویژن کې ورته د امنیت پوخ ډاډ نه وی ورکړل شوی په بنو کې د فوج یو لوړ پوړی افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امنیت ټینګش لپاره پولیسو او امنیتی ځواکونو په شریکه وسلوالو زیات کاروایی توند کړي روزانه په بنیاد بنو وزیرستان او لکی مروت کې وسلوالو زیات ځانګړي عملیات کیږي نوموړی وویل سیمه کې امنیت ته ژمن دي پر لتوال بازار مطمئن کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان ځینو مرکزی رسنو د روانو چارو پروګرامونو قربانو منی چې د پښتون میشت سیمو بدامنی تر دې دمه د دوی د پروګرامونو موضوع نه جوړیږي دوی وایي د دې وجه حالات د دوی وجه په هیواد کې پتی دی تر بدلودونکو سیاسي او اقتصادي حالات دی بلخوا پوهان وایي د پاکستان ریاست نه غواړي چې په مرکزی رسنو کې د امنیت پر موضوع بحثونو سره د دوی د ترهګرۍ لمنده د وړو ناکامه پالیسي په ډاګه شي په دې اړه تفصیل اصرار عالم محمد نه
د هم نیوز ټی وی چینل مشر او د روانو چارو پروګرام قربا محمد مالک وای دی خبرونو ته د پاکستان د ملی رسنیو په بحثونو کې لدی قبلا زینور کل کیږي چې هلتا په ملک کې روان سیاسي اړې غړې سیلابونه او اقتصادي ستونزې د دې خبرونو موضوعات جوړیږي
اور پہلے تھا کہ بھی شاید عمران خان صاحب پورا دھرنا کریں گے
لومبے دا خبر کې دی چې کې دی شي عمران خان غټه درنه وکړي او خارونه باندې کړي بیا دا خبر شروع شو چې څوک به د پوز نوې مشر جوړیږي چې دا هر څه وشو بیا د صوبایي اسمبلیو د ماتولو خبر شروع شو نو دا هغه موضوعات دي چې په ملي رسنیو کې د پښتون میشت سیمو د امنیت په موضوع غالب کیږي خو د امنیت په موضوع زیات تمرکز پکارو
محمد مالک د دسمبر په لومبې نیټه مشال ډو ته ویل چې د پښتون میشت سیمو په بدامنې لدی قبل هم په مرکزی رسنیو کې باسونه نکېږي چې تر ډیره وخته د بدامنې منظرنامه واضحه نه و او د په خبره صوبایي او مرکزی حکومتونه هم په دې اړه یو خلن دي بلخوا د ډان ټي وی د روانو چارو پروګرام کوربا عادل شازیب بیا وای خبريالان د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې د امنیت پر موضوع لدی قبل خبرې نه کوي چې بیا د حقوقي خپل ژوند له خطر سره مخ کیږي نوموړي د دسمبر په لومبې نیټه مشالې ډوټول چې وس هم ځنو خبريالانو ته د لکې ورکل شوې دي
تر اگر تنظیمونه د صافیان ول دړکی وغیرہ مرګي خیبر پختونخوا کې لکه دا سواد کې چې سوسو یا پدیر کې چې کوم اکټیویټی روانه ده یا په خوانی قبایلی سیمو کې چې کوم اکټیویټی روانه وا باغې هم چې کوم جرنالستانو په رپورټینګ کړي دي نو هغه کې هم یو سوتا الریډي تھریډ سو دغه ملاو شوی دي چې را پام کوي دې اړتا دغه فوکس کې داسې زونه ډیر مراولې
د نیوز ون ټي وي چینل د روانو چارو د یوې خبرونه قربانا غریده فاروقي بیا وای چې پاکستاني ریاست لړیر وخت رهيسي بلوچستان او د خبر پختونخوا قبایلی سیمه لپامه غورځولي او د دې په خبره هم دغه وجدا چې په مرکزی رسنیو کې د دې سیمه خبرونه د باسونو موضوعونه جوړیږي نوموړي د دسمبر په لومبې نیټه د وضاحت لور کولو ډډه وکړه چې د سیمه ولی ریاست لپامه غورځولي خو زیاته یې کړه چې دا تګلاره په خلکو کې د ریاست خلاف نفرت زیاتوي
د دې غټ اثر مونږ په داسې شکل کې ګورو چې په پښتون میشتو سیمو کې د ریاست د پالیسیو خلاف یو پیاوړی غږ راپورته کیږي او احساس محرومي زیاتیږي نو چې کله پښتانه ځوانان دا ګوري چې په پارلمان او رسنیو کې د دوی غږ نشته نو بیا به دوی غیر جمهوریت لارې خپلوي او په بلوچستان کې مونږ دا وکتل
پھر وہ دیگر ایسے ایونیوز کی طرف جاتا ہے جو غیر جمہوری ہیں جو ہم نے بلوچستان میں دیکھا ہے
دا پیخور پونتون دا جرنلزم سانگے استاد سید عرفان اشرف بیا پردے آن دے چی پاکستانی رسنی دا پوزی اسٹیبلشمنٹ پا کنٹرول کی دی اور دا پا خبرہ اسٹیبلشمنٹ نغواڑی چی پا مرکزی رسنی کی دا امنیت پر موضوع لبحثون سرا پا خبر پختونخوا کی دا دوی دا تراغرے لمنزولو ناکام پالیسی ولست پڑا گشی
دا پاکستان کم جرنلسٹان دی اور دغه سی کمرشل میڈیا دا د مہر ویس دا ہم دا اسٹیبلشمنٹ یو ہے صدا دی زیات تر د بلوچستان ایشوز دی دا خبر پختونخوا آغا دا آئی ایس پی آر دا پریس ریلیز دا اڑخ نہ خخلی کلا دل تا خلق پاسی تاسو وګوري سوات نوونسا وزیرستان مومند باجوړ ټول زینو کې د طالبانو په ضد خلق پاسی دو د پاکستان میڈیا کې یو ځکه مغه تا کوریج ملاونه شولو
یا دی بیچ ر پاکستان پوز او په وار وار ویلی چې حکومتي چارو کې مداخلت نه کوي او په خبره یې چې دوی په پوزي عملیاتو سره زیاتره سیمې له وسلوالو پاکی کړی دي حکومت هم وایي چې رسنۍ یې خپلواک دي خدا په داسې حال کې دا پاکستانی خبریال ارشد شریف چې په پاکستاني ادارو یې نیوکه کولی د اکتوبر پر درویشتمه په کینیا کې وجل شو البته حکومت د دې وجنې د پلټنو امر کړی تر دې وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په مارچ میاشت کې ویلي وو چې پاکستان کې د بیان ازادي محدوده شوې د دې سازمان پر راپور کې راغلی وو چې په 2021 کال کې خبریال افسر علم په یو حمله کې جوبل کړل شو د سازمان په خبره هم دغه کال په مئی میاشت کې په خبریال اسد علي تور تشدد وشو سازمان وایي که یو خوا تر وسره دغه دواړو پیښو په لټنې مکمل نشوي نو بل خوا پر اسد تور شوې حمله چې کله خبریال حمید میر راپور تکړه نو پر ټلویزیون د نوموړي کیپیټل ټاک خبرونه بند کړل شوه او پر ریاستی ادارو تور پورې کړل شو چې د هغوی د فشار له کبله دا خبرونه بند کړل شوه
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلې دي تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2,000 + 10,500 + 15,000 + 15,000 + 15,000 کیلو هرتز واوري
مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ځینو ادارو سره په ګډه د پاکستان اقتصاد کمزورې کړی دی نوموړي دا خبرې پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته کړي عمران خان بیا په موجوده مرکزي حکومت تور پورې کوي چې د ناسمو پالیسیو له وجې د ملک اقتصادي مشکلات زیات کړي دي په دې اړه تفصیل شانواز ترکزی راکړي
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضلرحمان تور پورې کړې عمران خان د زینو نړیوالو ادارو سره پاکستان په معاشي ډول کمزورې کاوه او تر ډیره پورې کمزورې کړې هم ده مولانا فضلرحمان د دسمبر په 15 ماښام پیښور کې د پریس کانفرنس په دوران زیاته کړې دوی ته معلومه نه و چې ملک کې معاشي حالات ګنې ډیر خراب شوی
پہلی مرتبه بین الاقوامی ادارو کو چیلنج کیا جا رہا ہے
په اول وار نړیوال اداري چیلنج او هغه ته ویل کیږي چې موږ ستاسو د پاو کې ناراضو موږ به د روس چین او سعودي عرب سره هم خبره کوو په درنی مو کارو کې چې موږ د دې کومه اعتماد زخمی کړي د هغه به حالولو کې مشکلات محسوسو مګر کامیاب بشو د مولانا فضل الرحمن لخوا چې په دغه پریس کانفرنس کې کومې خبرې وشوې هغه زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او دغه ګوند مشر عمران خان د تیر حکومت په ضد وي تر دې وړاندې وختونو کې تحریک انصاف ګوند او دغه ګوند مشر او تیر وزیر اعظم عمران خان په خپل زیاتره تقریرونو او مرکو کې د پاکستان جمهوریت تحریک اتحادي ګوندونو هم په نخښه کړی او د مولانا فضل الرحمن په شمول د اتحاد ټول مشرانو باندې د درغلیو ملک د کمزوري کولو او ګڼ شمیر تورونه لګولي مولانا فضل الرحمن لخوا میډیا ته په خبرو کې د روس چین او سعودي عرب سره خبره شوې چې د دې نه مراد ده چې ګنې موجوده حکومت به د ملک د معاشي حالاتو د خکولو لپاره دغه ملکونو سره تجارتي معاهده هم کوي او د ځینو طاقتور ملکونو یا ادارو په دباو کې به ناراضي دا چې پاکستان کې د لنډو څوکونو راهسي سیاسي مشران د اقتدار لپاره یو بل پسې خبرې کوي د کورسۍ په جنگ کې ولس خکېلوي خو بیا هم د ولس خبره لکه ګرانی او ورزانی او یا په نورو خبره ولې نه کوي صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړي
او د کی پی ډی ایم هم هغه اوس د اولس خبره نه کوي ځکه هغه د اولس خبره نه کوي چې اوس د اولس خبره کوي نو خبره ځان نه کوي کنه تاسو هم ځان نه کوي پټرول کې ریلیف ولې ملونه شو ډالر ولې را لاندې نه شو عمران خان له هم شي معلومه ده هغه تاسو کوي نو هغه هم د معلومه ده چې زما په وخت کې هم دغه حلو اول به سیاست کې دونو هغه به د اولس سره هغه فائدہ کوي او ولسم بزسه کار دی چې لیډون تکلیف روان دی کنه چې زما لیډر چې سم وی کاغه ټیک دی کاغه غلط دی خو زما لیډر دی بس زبه منم.
مولانا فضل الرحمن په خپل خبرو کې دا هم ویلي د دوی حکومت چې د عمران خان د وزیر اعظم نه وړاندې ختمېده ملکی خزانه کې 40 ارب ډالر پرته وي، خو چې عمران خان اقتدار پرې خودو 2.5 کروڑ ډالر پاتې وو. عمران خان چې په اگست 2023 کې وزیر اعظم شو هغه وخت ویلو ملکی خزانه خالی ده، او نوموړي د هغه وخت اپوزیشن باندې د ملک د معیشت خرابولو تور نه لګولې. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې یو عربیا د ولسی یا جمهوریت حکومتونو د غیر منتخب خلکو د واک پاړه تاود بحثونه روان دي. دا پسله هغه ده چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د بی باورۍ د تحریک په نتیجه کې له واک لري کړل شو، خو عمران خان شکایت کوي او وایي چې باید د هغه هیواد پوځي پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د بی باورۍ تحریک ناکامه کړی وي. بلخوا یو شمیر څېړونکو په دې اند دي چې په هغه هیواد کې د سیول سپریمیسي یا پیاوړي ولسی واکمنۍ خبره خو هر سیاسي ګوند کوي، خو چې کله واک تراشي نو بیا د غیر منتخب خلکو په مشوره حکومت کوي. په پاکستان کې پیاوړی ولسی واک څنګه ممکن ده؟ جواب یې په دې راپور کې اوریدای شي. وړي د مینه پس د دسمبر په 2 د خامی اسمبلی د غونډې پر مهال د وفاقي حکومت اتحادی او د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ وویل چې په هیواد کې د حکومتي بدلون باوجود واک د غیر منتخب خلکو په لاس کې دی.
عمران خان نے جو عوامی طاقت
تھی، عمران خان ولسی طاقت او سویلین سپریمسی تر پخو لاندې کړی و، او عوامی او ولسی واک بل چاته تسلیم کړی و. نو ځکه چې پر هغه د بے باورۍ تحریک راغی نو موږ یې ملاتړ وکړ. موږ د دې تحریک ملاتړ د دې لپاره نو کړی چې موجوده حکومت بم هغه کارونه کوي کوم چې پخوانی حکومت کول.
محسن داوڑ دا خبرې ورست له هغه وکړي چې د نومبر 28 د اسلام آباد په هوایي ډګر د تاجکستان له سفره منع کړل شو. لدی وړاندې وفاقي کابینې د هغه نوم د ملک نه د بهر سفر نه کوونکو د خلکو فهرست نه روان کال د اکتوبر په 18 وسته وو، او بیا یې بهر هیوادونو ته سفرونه هم کړي وو. داوڑ په خپلو خبرو کې د ولسی طاقت یا جمهوریت حکومت د واک اختیار په اړه پوښتنه راپورته کړي دا چې ولسی طاقت څه معنی لري. په ځواب کې د سیاسياتو پروفیسور او د سیټي پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر منهاج الحسن وایي چې د پاکستان جوړېدو سره د حکومت د بنیادي پریکړو اختیار سیول او پوځي افسر شاه سره وو، او هغه سلسله اوس هم روانه ده.
وخت سره سره زموږ د سیویلین حکومتونو نه د فیصلې کولو قوت اغسته شوی دی، هغه بل طرف ته لاړو. فوجي او سیول چې کوم بیوروکراسي ده زمونږه چې کوم افسران دي د هغې په لاسونو کې شی راغلی دی. په مرکز کې دیم سیویلین پرمیسي ناروالی ده د پیپلز پارټی یا مسلم لیگ نون، خو د هغې مفادات بیا تړلي دي فوج او په بیوروکراسي سره. د هغې راغلي هم دي که نه په ریئل سینس کې هغوی بیا دا نه دی کړی. دا کار پیپلز پارټی ته وګورو اکې جاګیرداران څه کافي تعداد کې دي، یا مسلم لیگ نون ته وګورو اکې ګاز جاګیرداران هم شته، خو هغه سره سره بیا دغه د صنعتکار خلکو ورسره دي. نو د دې مفادات دي سره تړلي دي. دا د خلکو دپاره یو ناره ووهلی شي چې سیول سپریمیسي، خو په حقیقت کې ورته کار نه دی شوی.
منهاج الحسن زیاتوي چې په پاکستان کې سیاسي مشرانو باندې چې کله هم سخت وخت راغلی نو بیا یې ووټ ته عزت ورکوي او د طاقت سرچینه ولس غوندې نارې ووهلی شوي، خو چې کله واک ته راغلی دي نو بیا یې د ولس واکۍ لپاره کار نه دی کړی. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف وایي چې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دا هم د ولس په برخه ده چې پوځي ډیکټیټران د ولس د سیاسي جدوجهد په نتیجه کې له واک وستل شوي.
د پاکستان ولس د لحاظ سره یو طرف ته تاریخ لري چې دلته امریکا راغلی دی، خو طرف ته دا هم د دې یو روښانه تاریخ دی چې امریت راغلی نو د امریت او کوششونه کړی دي او امریت رنګ کړی دی په دې وجه باندې سونم تاسو وګورئ نو جی ډیکټیټران راغلی دي، خو دا هغه ډیکټیټرانو خلاف یو مسلسل جهاد تفاوض.
د نومبر په 28 پر راولپنډی کې یو پودی د سوری ته د وینا پر مهال د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا ومنله چې د هغه هیواد پوز په غیر آئینی توګه په سیاست کې لاس وهنه کوله، خو د روان کال د فروری د میاشت نه یې دا کار بند کړی. خو د دسمبر په 4 د پاکستان شخصي ټلویزیون هم نیوز سره په یو مرکه کې د پنجاب صوبی اعلی وزیر پرویز الهی وویل چې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د عدم اعتماد تحریک پر مهال هغوی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ملاتړ د جنرال باجوا په وینا کړی و. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز دانی ساجمل.
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او د مخالفه ګوندونو غړو په صبح کې د امنیت په خرابېدو اندېښنې څرګندې کړې دي. تیر مازدیګر د اسمبلی د غونډې پر مهال د تحریک انصاف ګوند غړي فضل حکیم ویل چې سیاست او د ګوند منشور په خپل ځای، خو په صبح کې د امنیت لپاره ټول پښتانه متحد دي. الته د صوبې د کورنیو چارو وزیر بابر سلیم سواتی ویلي چې په تیرو 10 میاشتو کې 1540 ترهګر نیولې دي. د پاکستان فوج وایي چې د شمالي وزیرستان په جلیر لګاډه سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو پوځي او 15 وسلوال وژل شوی دي. د پوځ اماړي کو څنګه ایس پی آر پرون په خپل ویبپاڼه لیکلي چې وژل شوی وسلوال په امنیتي ځواکونو ملکیانو په بریدونو کې ککړ وو. وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په بینو کې د هدفي بریدونو د نامنې ضد احتجاجي پرلت نن په دویم مروسم دوام لري. د سیمې مشرانو او سوداګرو د پرلت د بنو چاوڼۍ مخې ته په څلور لاره کې وهلې. د پرلت وروسته لاغې پیل شو چې د نومبر په 18 په میرعلي کې وسلوالو د سرو زرو درې سوداګر وتښتول او بیا یې وشل. نن د افغانستان په مزار شریف کې په یو بس کې 14 شوي چې پګې شپږ تنه وشل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه کمانډانې ویان اسیف وزیری مشال لیډیو تویل چې د مزار شریف ښار د درېمې ناحیې په سید آباد سلور لاره کې په بس د سړک غاړې ماین 14 کې وتنه زخمیان شوي هم دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. او د روس لخوا په اوکراین د میزایلو د یوې بلې خونړۍ نړۍ بخنه غواړم خونړۍ لړۍ پیلولو وروسته په کیف او نورو ښارونو کې خلکو د دسمبر په 15 د ځان د خوندي کول لپاره سی کولې د اعلی غوست د چې د روسي په مرکزی سیمو کې په دوه هوائي اډو کې 14 وشوي.
تاسو مشالې لري ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د انیس حاجمل ناوړې دوه سترتای یو نړیواله موضوع په ګوته کوو. ملګرو ملتونو د ژمي لپاره لسکونه زره ټنه خوراکي توکي درمل او طبي وسایل د افغانستان بیلابیل ولسوالو ته وړي دي. خلک بیا د ژمي پر رسیدو سره د خوراکي موادو او سون توکو له کمښت اندېښمن دي او د مرستو د ویش له سرنګوالي هم شکایت کوي. سفی الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای د ژمي لپاره په واتیا ولسوالیو کې 100 میټریک ټونه خوراکي توکي او په 300 روغتیايي مرکزونو کې 493 میټریک ټونه درمل او طبي وسایل ځای پر ځای کړي. او چا دوشنبه په یو لړ ټویټونو کې زیاته کړي په ژمي کې د واورې د اورښت لامل په ځانګالو سیمو کې د خلکو د مرستې لپاره د پوره ډاډمنېدو په خاطر لا هم 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او د ژمي ساړه د دغو کورنیو د ژوند شرایط لا پسې خرابوي. د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی یو چارواکي فیلیپ کروف ازادي راډیو ته ویلي و چې زیانمنې شوې کورنۍ د ژمي له سختو ستونزو سره مخ دي.
The situation is devastating right across the country.
دا مهال پټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکې دی. شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافي خوراک نه لري. ځانګړې کورنۍ یو بل سخت ژمي ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړی نهلي او لوړ ترمنځ یوازنی پاتې دیوال دی.
طبیعي پیښو له هغې ډلې سیلابونو او زلزلو مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا لا پسې شدیده کړې. د پکتیکا ګیان ولسوالۍ چې تیر جون یوې زورورې زلزلې سخت تکان ورکړ او زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده، دامګړې له هغو سیمو ده چې اوسیدونکي خوړو سرپنا او درملو ته سخت اړتیا لري. د ګیان یو اوسیدونکي عبدالحق نوري ازادي راډیو ته وویل
په ګیان ولسوالۍ کې نسبتا واوره ډېره کېږي او هوا هم یخه ده. کچېری نړیوال بنسټونه او حکومت دیګر ولسوالۍ خلکو ته او سیمې ته خاصه توجه ونکړي، خلک به د یو غټ نورین سره مخ وي. د دوی اقتصادي ستونزې هم د پکتیکا د نورو ولسوالۍ په نسبت ډیر خراب دي.
وخت د طالبانو راتک او د تیر کال په دوبی کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوتل ورسته، دغه یواد اقتصاد چې پر بهرنیو مرستو متکی وو لکړکیچ سره مخ شو. د بشري مرستو ترڅنګ اوس هم هر میاشت لږونه میلیون ډالر نغدي مرسته کابل ته رسیږي، خو دې سره سره بیا هم بې وزلی او لوګه خلک زوروي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 621 کیلو هرتز، شارټ ویوز 12110، 12,500، 15,015، او 1780 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوس تاسو په یو بل موضوع ته راګرځوم. د طالبانو یو وزیر د طالب جنگیالو په اړه باندې سرګندونې کړې دي. په دې اړه باندې راپور تاسو په وړاندې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ او سرګندونو ته غبرګونونه نوموړي تازه یوې غونډه ته د وینا پر مهال هغه کسان چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر ماینونه چولی وي ممتاز کسان یاد کړ. د پوهنتون یو شمېر استادان او ځوانان د نوموړي دي خبرو ناهیلي کړې دي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالوارث راتمن ازادي راډیو ته وویل دا ډول خبرې ځوانان خپل راتلونکي ته ناهیلي کوي.
دا ډول بدمرغي خبرې کولای شي چې خطرناک پایلې ولري. دا ډول سرګندونې کولای شي چې د افراطیت فرهنګ ته لمن ووځي. په هر هغه ټولنه کې چې افراطیت ته دا ډول تبلیغ وشي د هغې ټولنې راتلونکی له بده مرغه سمنوي.
په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان هم د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وروستۍ او سرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دا ډول سرګندونې د ځوانانو پر روان منفي اغېز کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
داسې اثرات او داسې خبرې د ځوانانو پر مورال باندې منفي اغېز کوي. زموږ هیله دا ده چې هغه کسان چې د دوی سره په ایډیالوژي کې شریک دي او د دوی لپاره یې کار کړی دی هغو ته مرزش قایل سي او دوی په تدریج کې د هغو قدر وکړي. خو پرتله کول یې د تحصیلي کارو سره چې ځوانان مایوسه کوي زما په نظر باندې دا بدې اغېزې کوي.
د دغه ځوان په خبره په دې حساسو شرایطو کې باید له دا ډول خبرو ډډه وشي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یک شنبه په ورځ په هرات ولایت کې وی غونډې ته د تحصیلي اسنادو د ارزولو موضوع ته په اشاره سره د خپل خبرو پر مهال ویلي
د مجاهد سره چې د سربندۍ کړې ده بیا یو نسوال دی یا کومندان دی شل کال په سړیا کې تیر کړی دی. اوس نو تور ته وایي چې ځان راک او هغه حافظ د ټولو مسایلو نه دی نو ګناه خو پیدا نه شرکاله د کفارو مقابله کړی ده. د هغو د امتیاز درجه به دا یې چار څومره ډېر مینونه پټاو کړي هغه ډېر ممتاز دی.
مخ هڅه وکړه چې د ندا محمد ندیم د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي نظر واخلو. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیره کې هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ځینې څرګندونې کړې وي چې د خلکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د دریو ډیویژنو په دوو اتو ضلعو کې د پولیو رنس پر ضد 15 ورځنی کمپاین د ګل دورځنه په ټینګ امنیت کې پیل شوی دی چې پکې به خوښه 22 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد اساس کې ورکول کېږي. برخو د یونیسف یا د متحده قانونو لخوا د ماشومانو ادارې مشر خپل یو بیان کې تم سرګند کړی چې 2023 کال اخره پورې به پاکستان نه پولیو وایرس ختم شي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان لاک.
دا 15 ورځنی د پولیو ضد کمپین با د 15 دسمبر نه تر 9 دسمبر پورې د سوې په اتو ضلعو کې دوام لري چې پکې پېښور، نوخار، ټانک، دیر اسماعیل خان، باجوړ، مومند، سوات او خیبر ضلع شامل دي او د 22 لکو نه سیوا تر 15 کالو ماشومانو ته به د پولیو ضد ساسکي ورکوي. دا چې ټولې صوبه کې ولې دا کمپین نه دی شروع، نو خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر ډاکټر محمد عارف مشال لیړو ته وایي
دي ته مونږ ایس این آی ڈی وایو. ایس این آی ڈی صرف په هغه ځینو کې چې کم چې های ریسک ډیسټریکټ وي نه، نو دا اوس په خیبر پښتونخوا درې ډیویژنو کې دا کمپین پلان دی. وجه دا ده چې د بنو، د پېښور او د دې ګټر د اوبه چې کوم دي انوایرمنټل سامپل دا آن آف پازیټیو را روان دي. لکه یو میاشت لپاره پازیټیو وي بلکې نیگیټیو شي انفارچونیټلی دا غې د ګټرو اوبه سامپل چې دی هغه پازیټیو راغلی دی، هغه کې د پولیو جراثیم راغلی دی.
د یاد پروګرام ډیپټی کوارډینیټر محمد ایشان خان وای چې کوم نمونې دوی د ځل اخستې دي او کیسونو کې هم کمی راغلی دی، نو وای ډیر زر به دا ټول ملک نه دا وایرس په مکمل توګه ختم کړي.
بالکل امید هم دغه دی چې ان شاء الله به د پاکستان نه ختم شي، ځکه چې دا لو ټرانسمیشن سیزن دی او چې په دې کې موږ خه کمپینونه وکړو مور پلار موږ سره مرسته وکړي، نو د دې نه بعد به ان شاء الله موږ ډیر امید دی د الله تعالی نه چې دا د پاکستان نه به دا مرض ختم شي.
بلخوا د یونیسف علاقای مشر جرجلاریا آر جی د دسمبر په څلورم خپل یو بیان کې ویلي چې زرا درویشتم اخر پورې به پاکستان نه د پولیو وایرس خاتمه وشي. د پولیو مخنیوي ادارې تر مخه ټول پاکستان کې روان کال شل د پولیو کیسونه رپورټ شوی دی چې اولسته شمالي وزیرستان، درې د لکی مروت او یو د جنوبي وزیرستان نه دی. ولې تیر کال ټول ملک نه صرف یو د پولیو کیس رپورټ شوی وو چې د بلوچستان صوبې قلعه عبدالله نه وو. د پاملدا چې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په وینا تیر وختونو کې د وسلوال لخوا د پولیو کمپین مخالفت او بیا دغلته د بدمنۍ له وجې د پولیو ضد کمپینونه هم تر ډیره وخته نه وو شوي، چې له وجې دا وایرس دغلته اوس هم ماشومان متاثره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2015 کیلو هرتز واوري.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی ورزو. افغانستان ته د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ زلزله د بلی وایي چې د ژمي پراتګ سره د دوی ستونزې ډېرې شوي او د سړې هوا له کبله د هغې سیمې یو شمېر ښځې او ماشومان ناروغان شوي. دوی وایي د یخې هوا د بندېدو لپاره یې ځمکې ژورې کړې او د هغې له پاسه یې خیمې ودرولې. د دوی په وینا دا چې ځمکه نمجنه ده نو ښځینو ته د بندونو دردونو او ماشومانو ته یې موسمي ناروغۍ لګېدلې. نجیب الله لوخیل د نور تفصیل سره.
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ زلزله ځپلې وایي چې د ژمي پراتګ سره د دوی ستونزې ډېرې شوي او د سړې هوا له کبله د هغې سیمې یو شمېر ښځې او ماشومان ناروغان شوي دي. دوی وایي د یخې هوا د بندېدو لپاره یې ځمکې ژورې کړې او د هغې له پاسه یې خیمې درولې دي. د دوی په وینا دا چې ځمکه نمجنه ده نو ښځینو ته د بندونو دردونه او ماشومانو ته یې موسمي ناروغۍ لګېدلې دي. د گیان ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي حاجي عمر جان مشال راډیو ته وویل
پاګو میاشتو دوران کې دلته اکثره مسات راغلل او خلکو ته د خبره کوله چې د کورونا مونږ جوړو تاسو په کار مال لري. ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوی دي او تر سره یو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دي. د خلک ژوند ډیر خراب شوی دی.
د گیان اوسیدونکو وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ مسؤلینو دوی سره ژمنه کړې و چې دوی ته به یو زر کورونه په اساسي او په ښه ډول جوړوي، خو تر اوسه یې کار نه دی پیل شوی. د گیان د وسم راغه اوسیدونکی داود حقمل وایي
د گیان ولسوالۍ ژمی ډیر سخت دی، ان تر منفی 15 درجو پورې سړه هوا رسیږي. موږ ته په لومړیو کې کوم اسات چې راغلي وو موږ سره عاجل مرسته وکړې، منندوی یو. ولې د سرپنا په برخه کې گیان ته کار نه دی شوی؟ نو د گیان ولسوالۍ خلکو ته که د سرپنا منظم ځایونه جوړ نشي خدای دې نه کړي په راتلونکي ژمي کې به موږ ډیر تلفات ولرو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د گیان اوسیدونکي هم له اقتصادي اړخه کمزوري او په خپلو امکاناتو د دې جوګه نه دي چې ځانونو لپاره د ژوند اساسي اسانتیاوې برابرې کړي. د گیان د مانده کلي اوسیدونکی عبدالحق نوري وایي
په گیان ولسوالۍ کې نسبتا واوره ډیره کیږي او هوا هم یخه ده. کچیر نړیوال بنسټونه او حکومت د گیان ولسوالۍ خلکو ته او سیمې ته خاصه توجه ونه کړي، خلک به د یو غټ نورین سره مخ وي. د دوی اقتصادي ستونزې هم د پکتیکا د نورو ولسوالۍ په نسبت ډیر خراب دی. یو فامیل یا کورنۍ نسی کولی چې ځان ته په کلونو کلونو هم یوه یا دوه کوټې جوړې کړي تر څو په هغې کې ژوند وکړي.
د گیان ولسوالۍ اوسیدونکي له زلزلې مخکې هم د ژوند له اساسي او لومړنیو اړتیاوو بې برخې وو. د گیان د وچکي کلی اوسیدون که امیل دین ده دوی زینی اساسی ستونزه داسی او خوده
ده ورگون ترگیانو پوره سالوی کلومتر سالک ده دغا باید جور شی خونزی دی چی پگیان ورسواله که تقریبا لازبا با خونزی دی دغا ایس خونزه هم تمیر نلاری کلینیک تا تعمیر جور شو باید خواب چاره پنیمه که پاتی شویده تنه مقدا باید نړیوال مؤسسات او اسلامي امارات دغه برخه کې توجه وکړي
و مو غوښتل د ګیانې د زلزله ځپلو د ستونزو او غوښتنو په باب په پکتیکا کې د ځایي چارواکو نظر او غبرګون ولرو خو له دوه ورځو راهیسې د هغوی لژمنو سره سره بیا هم د دې راپورټ تر جوړولو دوی خپل نظر او ځواب را سره شریک نه کړ
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
حضور متاس مشال ریډیو ته وګي د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د ساوتن کلی د انجونو ابتدایي خوونځي زده کوونکي او خوونکي وای چې خوونځي یې سرپنان لري او درسي مواد هم پکې نشته خو د ننګرهار په هنر ریاست مسولین وای چې دوی هڅه کوي چې د نړیوالو مرستندویا موسسو په مرسته هغو ټولو خوونځو ته ودانۍ جوړ کړي چې سرپنا نه لري نور تفصیل په دې راپور کې
په ننګرهار کې درینور یو غرنۍ ولسوالۍ ده او سوتن کلی د درې په بر سر کې موقعیت لري د دې کلی د نجونو د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ نه لري او دا چې درسي مواد هم پکې نشته د یاد ښوونځي یو ماشوم زده کوونکي تمنا چې په پښی ژبه خبرې کوي مشال راډیو ته وایي پر نورو اسانتیاو سربیره قلمونه کتابچی او کتابونه نلری
عالم نشن کتاب نشن کوټا نشن
د تنزیل په نوم یو بلز د کون کی وای
واج به مچو کومې بنه تیار واج کی ته چوټی تیارس کوهی معنی ضرور شي کته په نشن عالم نشن کومې بنه شي
کله چې باران وریږي موږ رخصت یو پنځه مو سرپنان لري خیمو ته ضرورت دی کتاب نشته قلم نشته ایس هم نشته د سوتن دنجونو د ابتدایي خونځي خوونکي هم له یو لرستونزو یادونه کوي او له مسؤلینو غواړي چې د حل په برخه کې رغنده ګامونه واخلي دو تن خوونکي جمعه خان او قاری شمس التبریز وایي
مکتب کې مونږ د سرپنان لرو باید مونږ سره د خیمو کوم غوشي دلته مونږ سرور کوټی دي سرور کوټی چې کله باران وشي بیا د انجن ټول یو ځای نه ځي بیا کله چوټی شي بیا هغه په چوټی ورکو مونږ
نور ماشومان د پاره نور مشکلات دا دي چې غریبانو د پاره کتابچې نشته قلم نشته کتابونه نشته دغه څنګه نور مشکلات لري
په 2021م زګدیس کال د اگست په نیمایي کې چې طالبانو په افغانستان کې واک تر لاسه کړ ورسره سم لښبګم ټولګینه تر 12م ټولګي پورې جنو پر مخ د خنزی دروازې وتړل شوې د سوتن کلی قومي مشر ملک شاویز خان له طالب چارواکو غواړي چې د جنو پر مخ تر 12م ټولګي پورې د خنزی او دروازې پرانیزي
درنور خلک موږ مکتب سره ډیر مینه لرو ډیر لیوالي موږ ډاکټر ته ضرورت لرو موږ زنانه انجینر ته ضرورت لرو عالم ته ضرورت لرو باید دې ته اجازه ورکړي زما یو افغان په صفت د امارت اسلامي نه خوښ دي مشرانو نه چې دې مکتب ته اجازه ورکړي
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست مسولین هم د سوتن خونځي د سرپنا د نشوالي ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د مرستندوی نړیوالو موسسو په مرسته په ننګرهار کې هغه ټولو خونځي او ته وداني جوړې کړي چې زده کوونکي ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال غلام فاروق پزلی وایي
موږ کوشش کوو موږ پلان لرو خپل تاسو پیګه تحول نو ورسته زموږ هغه اقتصادي وزلک ستونزه سره مخامخ ده د دولت په چوکاټ کې تر اوسه موږ اقدام د تعبیر په جوړولو کې دي کړي خو زه نو موساد موږ سره وادي کړی دي چې دا غیر جملې د یونیسف د وینسار ده او ان شاء الله تعالی موږ په دې لټه کې یو چې کوم مکاتب زموږ تعمیر نه لري هغه د تعمیر زمينه برابر کړي
د سوتن دنجونو ابتدایي خونځي چې په یو شخصي کور کې فعال دي په 1902 مریض کال کې تاسیس شوه چې یو دوره یې ګڼنجونې لشپګم ټولګي څخه فارغي کړي او اوس مهال ورسره هم له لومړي ټولګي څخه تر شپګم ټولګي پورې لسګوننجونې په زده کړو بوختې دي
د فلم هنر
ادب او کلتور پاړه نوې خبره.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د افغانستان په پکتیا او د نورو سیمو کې هر کال یو شمیر کسان له سکولونو کالجونو پوهنتونونو نه فارغيږي خو د هغوی لپاره دند نشته. په دې اړه باندې تفصیل د موږ همکار نجیب الله لوخیل لري.
په خوښ کې هغه شمیر ځوانان چې نوی له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دی. وایي نه دندې پیدا کیږي او نه په دې ځای کې د ماسترۍ د دورې زده کړې شته. دوی وایي په دې خوښ دي چې د زده کړو یو مهم بهیر سر ته رسولی، خو بیا دې ته په فکر کې دي چې د کار په نشتون کې به څنګه کورنۍ ته څه ګټه په لاس راوړي او یا به ټولنې ته خدمت وکړي. د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ قسمت الله همت مشال راډیو سره په خبرو کې له چارواکو مرستندوی بنسټونو او شتمنو کسانو غوښتنه وکړه چې دوی لپاره کاری فرصتونه برابر کی.
نن که یو اړخته فارغی گو د خوخی احساس کو په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسولیتونو او د لوی نورو زده کړو مسولیت هم چنده اقتصادي ستونزو مشکلات دي چې پر اساس موږ زوري گو یو رقم ته وهم او ډار له فراغت وروسته موږ سره ملګری دی. نو په همدې اساس موږ له ټول مسولینو تجارانو اله داده چې زما په ځان کې چې څوک وینم هغه نور زده کړی لاندې دوی ته د کاری فرصتونو د ایجاد لپاره حالې ځلې دوامدار وساتي.
رحیم الدین عادل چې د شیخ زاید پانتون د ادبیات پانزی د اردو ژبې په څنګه کې خپل زده کړې تر سره کړي وایي کورنۍ د شپږ اسکاله زده کړې د دې لپاره ور باندې وکړي چې کورنۍ یو هیواد ته خدمت کولو جوګه شي.
یوازې موږ باید دې ته په تمه پاتې نشو چې موږ له پانتون پاره شو. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي تر څو کوم زده کړې مو چې کړې دي او کوم خورې مو چې کړې دي هغه اباس لاړ نه شي. موږ ته کورنۍ په تمه دي تر څو راتلونکي کې دوی ته خدمت وړاندې کو.
د پوهنتونونو فارغان وایي نن سبا د نړۍ په کچه د عامو زده کړو په خوا کې تر ډیره پر تخصصي زده کړو تمرکز کیږي تر څو روزل شوي کسان په خپلو مسلکي برخو کې په ښه ډول دندې ترسره کړي. له پوهنتون نه وای فارغ شوی محصل روحمایل حقمل وایي چارواکو او حتی نړیوالو ته باید دي چې دوی ته په خوست نورو ولایتونو یا بهرنۍ نړۍ کې د ماسترۍ او تخصصي زده کړو زمینه برابره کړي.
او نو زموږ غوښتنه ده چې پرتونګي کې موږ ته یو داسې خدمت وکړي چې پرتونګي کې موږ مشترک وکړو همداشان خپل وطن ته یو خپ شان سره خدمت وکړو.
د شیخ زاید پانتون مرستیال ډاکټر مجاهد همتیار هم په خپل خبرو کې محصلانو ته پټنګار وویل چې په دې زده کړو بسنه مکوي او هڅه وکړي د تحصیل نورې دورې هم تعقیب کړي.
شیخ زاید پانتون رهبری هڅه کړې چې د دوی لپاره د نظری زده کړو ورخافه د عملی زده کړو لپاره زمینه مساعده کړو. ټولو فارغ و محصلانو ته فقط دومره وایم چې تاسو په دې زده کړو بسنه مه کوئ، بلکې خپل زده کړې د ماسترا او دکترا تر کچې ورسوئ.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکي ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پر تشو حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکی وایي سکال به په ټول افغانستان کې 3000 محصلان په هنتونونو همدارنګ د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو ته لار عمومي. د راتلونکي ښوونیز کال لپاره شیخ زاید پوهنتون ته څه باندې 3000 نوي محصلان بریالي شوي چې د مسؤلینو په وینا یې د نوملیکنې بهیر عملا روان دی.
تعلیم د پاره سهولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پرته نه
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل نشي باندې کار
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمست د موسیقۍ د نړیوالی شورا لخوا د موسیقۍ د حقوقو د اتل لقب وګټه. ډاکټر سرمست په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ کې خود د انسټیټیوټ د نړۍ په بیلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د اصلي موسیقۍ لسګونه کنسرتونه وکړل. د طالبانو په بیا واکمنې دود خاغلی سرمست په هڅو د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ زکونکو او روزونکو ټول پرتګال ته اول یک ډول شول. په دې اړه باندې زمونږ همکار سفی الله ستانکزی دا راپور لري.
د موسیقۍ نړیوال شورا انټرنیشنل میوزیک کونسل پرون په یو اعلامیه کې لټولې نړۍ د موسیقۍ د حقونو د اعتلانو په توګه د 50 کسانو نمونه اعلان کړل چې په سر کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست نوم راغلی. ډاکټر سرمست د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر دی. د موسیقۍ نړیوالې شورا چې مرکز یې په پاریس کې دی د نړۍ په کچه د موسیقۍ د ارزښت لپاره کار کوي او په څه باندې 1.5 هیوادو کې له موسیقۍ شاوخوا زرو مرکزونو او بنسټونو سره اړیکې لري. د شورا په اعلامیه کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر ناصر سرمست هڅه ستایل شوې او دا یادونه شوې چې څنګه په تیرو کلونو کې د افغانستان د موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړ. ډاکټر سرمست د دې لقب د ګټلو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې د موسیقۍ نړیوال شورا خبر کړه داسې ویلي:
In such a tragic moment in the history of contemporary Afghanistan.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې په داسې یو غمجن وخت کې چې ټول ملت په زور غلی شوی، زه د موسیقۍ د نړیوال شورا د حقونو د اتل په توګه ټاکل شویم. دا اقدام ډیر مهم او ارزښتناک دی. دا د موسیقۍ د حق لپاره د افغانستان د خلکو د مبارزې قدردانی ده.
د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنیدو پر موسیقي بندیز ولګید او هنرمندان او سندرغاړي یا له هیواده وتښتیدل او یا نورو کارو ته مخه کړه. خغلی سرمست په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې موسیقي ته اجازه ورکړي.
On behalf of the Afghan people, Afghan musician.
د افغانستان د خلکو او افغان هنرمندانو په استازیتوب پر تاسو د موسیقي مینوالو هنرمندانو موسیقی مرکزونو اکادمیو د موسیقی مدافعونو او بشری سازمانونو غږ کوم چې زموږ مبارزه سره یو ځای شي او په افغانستان کې د موسیقی د بندیدو غندنه وکړي او له طالبانو په ګډه وغواړو چې د افغانستان د خلکو د موسیقی حق بیرته ورکړي.
د راپورونو له مخې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې د افغانستان د موسیقی د ملي انسټیټیوټ ودانۍ په پوځي مرکز بدل کړه او د موسیقی آلې ورماتې کړې. له هغه وخته د څو میاشتو په موده کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي، روزونکي او کورنۍ په څو ډلو کې لومړی قطر او بیا پرتګال ته یوړل شول. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ټول ټال 233 زده کوونکي، روزونکي او کورنۍ د پرتګال پلازمینه لیزبون کې استوګن شوي. دوی په لیزبون کې له کابل تر راوتلو وروسته خپل لومړنی لوی کنسرت هم ترسره کړ چې د امریکا غاک تلویزیون خبر کړ. تر هغه وروسته څو نور واړه کنسرتونه هم تر سره شوي او هڅه روانې دي چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د کنسرتونو لپاره نور هیوادونو ته هم ولاړ شي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو څپو 2015 او 1500 کیلو هرتز واورئ.